په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو ویان ګلیا سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې خبرونه په لومبۍ نمایي کې مستاسو د پاره ریپورتونه راوړي دي چې پکې په جوب کې د څلور کسانو مړی موندنې ترڅنګ د وزیر اعظم او د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ترمنځ ملاقات او دا شن یو شمیر نور ریپورتونه شامل دي. او په دویمه غړې کې مستاسو د پاره 19 پروګرام مشال ترننا لاندې پروګرام چې کوربه ګلیاز دی هغه هم شته په دې خبرونه کې. موږ سره خو تر هر څه وړاندې له ګلیاز د دې خبرونه اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د بلوچستان په ژوب کې د څلورو کسانو مړی موندل شوی. په پیښور کې نامعلومه وسلوالو یو پولیس والا وژلې او امریکا وایي له ایران سره د اټمي تړون د بحالې لپاره د سفارتکاري وخت په ختمېدو دی. دا خبرونو تفصیل. د بلوچستان په ژوب کې د څلورو نامعلومه کسانو مړی نن خاورو ته وسپارل شو. د ژوب تحصیلدار عبدالسلام موسی خیل نن مشال ورته ویل چې د چهارشنبه په ورځ د ژوب څخه 2 کیلومتره د سرکچ په غرنۍ سیمه کې د افغانستان په لور تلونکي قمر الدین سړک ته سیرمه یو شپانه د یو کس مړی لیدلې او بیا د کلی خلکو ته اطلاع ورکړه. د کلی خلکو د ژوب انتظامی چارواکي خبر کړ او کله چې لیویز هلته ورسېدل نو د دریو نورو کسانو مړی هم وموندل. د چارواکو په خبره دغه مړی خاورو ته سپارلې چې دا شناخت امکان یې ډیر کم وو. عبدالسلام زیاته کړه مقامی انتظامی او امنیتی ادارو د پیخي پلټنی پیل کړی دی. د دې پیخي ځمواري چاند مندلې تر دې مخه د بلوچستان په پنجګور کې د 15 کسانو مړی هم موندل شوی وو. په پیښور کې د پولیسو یو سرتیر د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د پیښور د پولیسو لخوا نن په خبرو شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا پیښه په سربند سیمه کې مخته راغلی ده. پولیس وایي د ګلفراز خان په نوم یو پولیس سرتیر په باړه قدیم امنیتی پوسټه کې نن سهار د ډیوټي پر مهال پنه کړل شوی او بریدکونکو له ډزو وروسته تښتیدل دي. پولیس وایي د بریدکونکو لټون یې پیل کړی خو تر اوسه څوک یې نه دی نیولی. د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر چارواکو پرون د یو خبرتیا په خبرولو سره د پښتون اژغورنې غورزنګ د مشر پر ورتګ بندیز لګولې دي. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر چارواکو په یو نوټیفیکیشن کې ویل چې منظور پښتین ته په دغه سیمه کې لارون ته د وینا کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. په رسمي خبرتیا کې ویل شوی چې دا بندیز د دسمبر په 2 پیل شوی او 3 میاشتې به دوام کوي. منظور پښتین د پښتنو د حقوقو لپاره د مبارزه کوونکو غورزنګ مشري په غاړه لري. تر دې وړاندې د بلوچستان صوبې چارواکو هم د منظور پښتین په ورتګ بندیز اعلان کړی وو. کله چې نوموړی هلته د ورتګ هڅه وکړه نو سو ځلې درول شوی او پښتني ګربېزنې ترې شوی وي. د کابل ضلع او بلوچستان د کونکو پون په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. په ګڼ شمیر کې د غزده کونکو د دسمبر له 2 راهیسې په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو د ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاجي خیمې لګولې دي. دا زده کونکي د پاکستان په پوهنتونونو کې د خپلو سکالرشپونو د بحالۍ غوښتنه کوي. زده کونکي وایي تر اوسه یې هیچا غږ نه دی اورېدلی. تر دې وړاندې قبایلي زده کونکو د اکتوبر پر 9 په پېښور پرېس کلب کې هم د په دې اړه یوه خبري غونډه کړې وه چې پکې له حکومت د هغوی ته د سیټونو او سکالرشپونو بحالولو غوښتنه کړې وه. چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او پاکستان وزیر اعظم په دې وروستیو بلدیتي انتخاباتو خبرې کړې. راپورونه وایي عمران خان د محمود خان نه پرون دا وضاحت غوښتي چې د دسمبر پر 19 په بلدیتي انتخاباتو کې تحریک انصاف ولی ډېرې څوکۍ ونه ګټلې. د یاد ګوند سرچینو مشار لوتي ویل چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او وزیر اعظم ته په دې اړه یو رپورټ وړاندې کړی چې پکې ویل شوي د ګوند مهمو چارواکو ترمنځ اختلافات د ناسمو کسانو د نوماندو ته ټیکټ ورکول او د ګوند ځینو غړو لخوا د خپلو پر ځای نورو نوماندو حمایت د دې سبب جوړ شوی چې تحریک انصاف څوکۍ ونه ګټلې. تاسو مشال اړینو خبرونه اورئ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان خبرداري ورکړي چې د ایران سره د 2015 کال د اټمي تړون د بحالۍ لپاره رواني سفارتي هلې ځلې ممکنه ده په اونیو کې دننه پای ته ورسیږي. نوموړي پرون اسرائیلو ته د سفر پر مهال خبرالن تویل واشنگتن او ملګرو یې پر دې خبرې کړې چې له ایران سره د جوهري سفارتکارۍ لپاره باید چوکاټ وټاکي. نوموړي ویل هغوی نه غواړي چې په دې اړه کومه مشخصه نیټه په عام مزر کې اعلان کړي خو په دې اړه د بندو دروازو تر شا خبرې کړي او د سفارتکارۍ لړۍ به اوږده نه وي. امریکا اندیښنه اخکار کړی چې ایران سره د اټمی وسلو د جوړولو لپاره وخت نه منلو تر حد کم پاتې دی. تهران دا خبرداري ردوي چې ګواکې هغوی اټمی وسلې جوړوي. دا د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مو د ګلایاز نو اوریدل چې مشال ریډیو نه تاسو دا خبرونه اوري. زو اوریدونکو د ریپورتونو طرف ته او د دې غړې ترپای کرا سره پاتې شوې. نو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې چې کوربای هم ګلایاز دی هغه به هم ووري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې ووریدل چې د بلوچستان په جوب سیمه کې د څلورو نامعلومه کسانو مړی تر مونډري وروسته نن خاورو ته وسپارل شو. د جوب تحصیلدار عبدالسلام مساخیل مشال ویډیو ته وویل چې پرون یې د جوب په سرکچ غرنۍ سیمه کې یو شپانه د یو تن مړی ولیدل او بیا یې د کلی خلکو ته اطلاع ورکړه. نوموړی وایي د کلي خلکو د جوب انتظامی چارواکو خبر کړل او چې کله د لیویز اهلکاران هلته ورسېدل نو د دریو نورو کسانو مړی هم وموندل. مقامی انتظامی او امنیتی چارواکو د پیښې پلټنې پیل کړي خو تر دې دمه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د افغانستان پول ته چیرمه د بلوچستان په سرحد ضلع ژوب کې ځایي چارواکو د هغه څلور کسانو مړې نن امانتن په ژوب کې وخاورو ته سپارلې دي. د چا مړې چې تېره ورځ د ژوب په سرکچ سیمه کې مندل شوي وو. د ژوب د ځایي چارواکو په وینا چې دغه مړې تر دمګړې پورې شناخت نه دی سوی او نه هم چا د دې مړو په اړه د چارواکو سره څه تماس نیولی دی. په دې ترڅ کې د ژوب تحصیلدار عبدالسلام مساخیل وایي دی چې د چهارشنبې په ورځ د ژوب څخه 20 کیلومتر لری د سرکچ په غرنۍ سیمه کې د افغانستان په لور تلونکي کمردین سړک ته چیرمه یو شپانه د یو کس مړی لیدلې او بیا د کلي و خلکو ته اطلاع ورکړې وه. او د کلی خلکو وروسته د ژوب چارواکي خبر کړل او ځایي لیویز هلته ورسېدل. نو وی کتل چې په یوه غره کې یوه غاره جوړه سوې او هلته د څلورو کسانو مړي پراته. د نوموړي په وینا چې دغه مړي نه یوازې تر خاورې لاندې پراته وو بلکې پر دوی چونه هم اچول سوې وه چې له امله دغه مړي زیات خراب سوي او د پېژندنې امکان یې کم و. او بل دا چې د دوی سره څه شناختي علامت هم نه وو.
د ژوب د تحصیلدار په وینا چې د لومړنۍ پلټنو څخه داسې بریشي لکه چې دغه مړی دوه میاشتې له مخه وژل شوي خو دا نه ده معلومه چې د دوی د مرګ هیلت څه وو. وروسته لیویزو د پیش په اړه د پلټنې کار پیل کړی دی خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې تر دمګړي پورې د دغه پیش ذمېداري قبله کړې ده. دلته خبره هم د یادونې ور ده چې د دې څخه له مخه د بلوچستان په پنجګور کې د 50 ناڅرګندو کسانو مړي میندل شوي وو خو د هغه ذمېداري هم تر اوسه چا نه ده په غاړه اخیستې او نه یې هم شناخت شوی دی.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر محمود خان څخه د دې خبرې وضاحت وغوښت چې د دسمبر په 19مه په ترسره شو بلدیاتی انتخاباتو کې د هغوی ګوند ولې خپل برلاسیتوب ته دوام ورنکړل شو. د صوبایي حکومت سرچینې وای محمود خان وزیر اعظم ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د تحریک انصاف د مشرانو ترمنځ اختلافات د ناسمو نوماندانو ودرول او په صوبایي او قومي اسمبلی کې د هغوی د ګوند د غړو د خپلو په ځای د نورو کاندیدانو ملاتړ د هغوی د ماتې سبب شو. خو بل پلو د پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې تحریک انصاف ته د 2013 زیږیز کال د انتخاباتو په شان د ادارو ملاتړ ترلاسه نه دی نو هغوی څوکۍ بایللي. زمونږ خبریال غلام غوث په دې موضوع راپور را لېږلی دی.
د صوبایي حکومت د سرچینو تر مخه تېره ورځ د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان لخوا وزیر اعظم عمران خان ته په بلدیاتي انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف د زیاتو تحصیل چیرمینانو او میرانو د سیټونو د نه ګټلو په اړه یو راپور وړاندې کړی شوی دی او د پاکستان بیلابیلو رسنیو هم په 28مه نیټه د دغه راپور په اړه لیکلي دي چې د صوبې گورنر شاپرمان سلور صوبائی وزیران د قومی اسمبلی سپیکر اسد قیصر په شمول نه د قومی اسمبلی د تحریک انصاف غړی او یولس د خیبر پختونخوا د اسمبلی د پی ٹی آئی غړی په انتخاباتو کې د مهمو نشستونو د نه ګټلو په دې وجه ذمہوار دي چې په دغه ذکر شوی و کې ځینو ناسمو امیدوارانو ته ټکټونه ورکړي وو او ځینو بیا د یو بل سره اختلافات لرل او په دې وجه د خپلو امیدوارانو په ځای د نورو ګوندونو د امیدوارانو مرسته او ملاتړ یې کړی و. وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر په 28مه نیټه په خپل ټویټر پاڼه په خپور کړي یو بیان کې دا ډول خبرو ته اشاره کړې وه او هغه ویلی وو چې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې پاکستان تحریک انصاف تیروتنې کړې دي او د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې به هغه په خپله د بلدیاتي ټاکنو څارنه کوي. خو بلې خوا ته د پاکستان جمهوری تحریک مشر او په انتخاباتو کې د تحصیلونو په کچه د زیاتو نشستونو د ګټونکي ګوند جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا فضلالرحمن په اسلام آباد کې تیره ورځ د خپل ګوند د کارکنانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ته په دې ټاکنو کې د ادارو کومک نه و ترلاسه، نو ځکه واکمن ګوند د دې صورتحال سره مخ شو.
آج جب تھوڑا سا ان قوتوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو پھر انجام آپ نے صبح خیبر پختونخوا میں دیکھ لیا یا نہیں دیکھ لیا؟
نونن چی هغه قوتونو خپل لاسونه تری لک شاته کړل، نو تاسو یې انجام ولیدلو او کنا؟ د دوی حکومت، د دوی وسایل او ټوله بیوروکریسی د دوی سره ولاړه وه، خو چې لاس یې تری لک لری کړو او خلکو ته یې لاره پرېښوه، نو انجام یې تاسو ولیدو او کنا؟ خو پاکستان تحریک انصاف په بیا بیا دا ډول تورونه رد کړی دي چې ګنی دوی د ادارو په مرسته او ملاتړ په پاکستان کې واک ترلاسه کړی دی. په پیښور کې خبریال او سیړونکی شمیم شاهد وایي په بلدیاتي انتخاباتو کې د تحریک انصاف د بیلات لویه وجه د دوی په حکومت کې راغلي ګرانی او بیروزګاری او د حکومت ناسمی پالیسۍ دي.
زه دعوم چې دا ټول ټاکنې چې کوم د بلدیاتي ادارو وي دا په پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې عدم اعتماد، ځکه چې یو طرف ته د پاکستان کې د ګرانی ده، مهنګایي ده، بیروزګاری ده، معاشي بدحالي ده، نو خلک ته ډېر زیات مایوسه دي او موږ وکاته چې د پاکستان تحریک انصاف دلته کې چې راکم ځینو کې ټول ټاکنې وي د پاکستان تحریک انصاف ډېر کلکو کارکنانو چې کوم دی خپلې پارټۍ ته ووټ ورنکو، نو موږ دا وایو چې دا د عمران خان دپاره د سوچ یو مقام دی.
د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د دسمبر په 19مه نیټه د خیبر پښتونخوا په 18 ضلعو کې په ترسره شویو انتخاباتو کې د تحصیلونو په کچه جمعیت علما اسلام پی زیاتی د چیرمینانو او میرانو څوکۍ ترلاسه کړې دي او په دویم نمبر د تحصیلونو په کچه پاکستان تحریک انصاف زیات نشستونه ګټلي دي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوري په کورما قبایلی ضلع کې د دوو قومونو ترمنځ د لانجې لوجې تړل شوی د ټل پاړه چینار لاره پرون نه وخت په موقتی ډول د عام تګ راتګ لپاره یو وار بیا پرانستل شوی ده. دا لاره د روان کال د اکتوبر میاشتې راهسې د پیواړ الیزو او ګیدو منګلو ترمنځ د یو ځنګل د ملکیت په سر د لانجې نه پس تړل شوی وه. د سیمې مشرانو پرون مشال ویډیو ته وویل د وس لپاره په موقتی ډول لاره پرانستل شوی، خو کله چې یو سیمه ییزه جرګه په دې اړه خپل فیصله وکړي نو له هغې وروسته به د لارې د بشپړې پرانستې لپاره لاره هواره شي. له سیمې طارق اورکزی راپور راکوي.
په کورما ضلع کې د چهارشنبې په مخام د جرګې مشران له 9 غنټو بند ټل پړه چینار روډ د عام ټرافیک پر وړاندې په خلاصولو کې کامیاب شوي دي. د ضلع مرکزی روډ په پیرکایم خوارکلی او ساتن کې منګلو، خروټو، زادران، غلجو، مقبلو او زازیو د خپلو غوښتنو او پرګیدو خلکو لاړ د بندېدو پر دې عمل کې د احتجاج په توګه تړلې وو. د یاد جرګې مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لوډیو ته وای حکومت د شپږو قومونو مشرانو یو لوی وفد پرون احتجاج کوونکو ته ورلیکلې وو چې په غوښتنو او خدشاتو سره مذاکرات وکړل او زیاتوي تل پړه چنار روډ خلاصولو ته هغوی پر دغه رضا شوي چې پر ګدو خلکو بند لار بورته پرانیسي.
اهل پیوړ څوکم روډ بند کړی دی علی منګولې پټک سره، نو هغه روډ بام کول وی هغه ځکه چې په چک پوسټونه جوړی ایف سی والا، او هغه ځکه چې څوک وو د روډ وایلیشن ونه کی او روډ بند نه کی، او دا خلک به تر فیصله پورې څه فیصله دا بار رکنی څوکم جرګه دی اپر کورم طرف نه بار لوور سنټرل کورم طرف دا وربونی کینی خبری وکي او یو فیصله مستقله وکي هغه پرې بو دا روډ بالکل کلاوی.
کچو هم احتجاج کوونکو د جرګې مشرانو خبره منلې او د ضلع مرکزی لارې د عام ټرافیک پر وړاندې خلاص کړي، خو د هغوی په پرکایم سیمه کې احتجاجي پالت لا هم روان دی. دا احتجاج بنیادی د پیوړ الیزیو لخوا پر گیدو خلکو ترې پړه چنار لا د بندیدو په صورت کې یو میاشوړاندې شروع شوه وو. د احتجاج کوونکو یو مشر ملک منور خان مشال لوډیو ته وای موږ جرګې ته درې ورځې وخت ورکړې، خو که څلور نور غوښتنو سره د ترې پړه چنار لار خلاص نه کړې شو نو یو ځل بیا به دوی مرکزی لار تړي
او درنه به موږ جری وي تر څو پورې چې د زمونږه د پنځه مطالبه مچ کومې کړې دي چې دا سر ته نوی رسیدلې ته هغه پوری به مونږه دا درنم جری وي، او کده مطالبات ونه مانی شوی نو بیا به مونږه روډ کې پرمن بیا به روډ ته احتجاج راوځو.
بلخوا د پیوړ مشرانو دا دریز دی چې پرګېدو خلکو یې لارځه کتړلې چې هغوی له ځنګله لرګي پرې کولو ته نه پرېږدي. د سیمې کونسلر حاجی اصغر حسین مشال لوډیو ته وایي د ګېدو منګلو سره دا لوزنامه شوې چې اوبه او لرګي ورکولو په صورت کې بورته دوی لار ورکوي.
په 2001 کې دا معاهده مو شوې ده، هغه معاهده کې داسې لیکلي دي سدي کې به پیوړ والا پدات روډ باندې بدوي هیڅ قسم تا لاس نه چوي او چاته به نقصان نه رسوي. بالکل دویان پریک ته کوم انګال دي هغه سم هداد ته هغه په غره کې وویلې کې هغوی په باندې هغوی به غره ویلې کې لاس نه چوي.
په ضلع کې پر 28 اکتوبر الیزیو او منګلو ترمن د ګېدو سیمې سره نږدې له متنازع ځنګل لرګي پرې کولو په خبره جګړه پیل شوې وه چې د 5 ورځو په هغه جګړه کې له دواړو خواو 14 تنه مړه او تر 15 زیات زخمیان شوي ول. په علاقه کې دواړه ډلې پر یاد ځنګل د ملکیت دعوه لري چې ورباندې کیس په عدالت کې هم روان دي، خو فیصله تر اوسه نه ده شوې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو اوري. د قبایلی ضلعو او بلوچستان زده کوونکو پرون په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو یا هایر ایجوکیشن کمیشن دفتر مخې ته مظاهره وکړه. د زده کوونکو وایي چې د روانې میاشتې له پیله یې د یاد دفتر مخې ته د احتجاج په توګه خیمې لګولې دي. هغوی د پاکستان په پوهنتونونو کې د هغو سکالرشپونو د بحالۍ غوښتنه کوي چې حکومت د فاټا له انضمامه وړاندې شروع کړي وو، خو اوس یې په دې دلیل بند کړي چې ګواکې ورته فنډونه نه لري. په دې اړه د پاکستان د هایر ایجوکیشن کمیشن نظر لا مخې ته نه دی راغلی. له اسلام آباده ګوهر مسید پر دې موضوع رپورټ لري چې د زده کوونکو پر احتجاج پیلېږي.
دا آوازونه د پخوانی فاټا او د بلوچستان نه تعلق لرونکي هغه سټوډنټس دي چا چې د ډیسمبر د 2 نیټې نه د هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد مخکې احتجاجي پرلت روان کړي دي. د سټوډنټس غوښتنه ده چې ایچ سی انډیجنس سکالرشپ فار انډر ګریجویټ سټوډنټس اف فاټا اینڈ بلوچستان دا زر تر زره بحال کړي دي شي. د احتجاجي پرلت پر مهال باندې یو مظاهرچی مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا او د بلوچستان د سټوډنټس لپاره کم سہولیات په خوانی حکومتونو معرفي کړي وو، د اوس حکومت هغه هر سیز ختم کول غواړي. د اویل
زمانو مفید وزیر دی، زه د وزیرستان تعلق لرم.
میجا د ترشل ورزنا په اسلام آباد کې د ایچ سی افس مخته درنښن اولی دو چې پاکه د فاچا او د بلوچستان طلبا شامل دي. میج د ایچ سی نه دا غشتنه کی چې لکه څنګه چې په تر کولینا کې میشتا 215 پته یونیورسٹی نه روس کول کنه او هغه دا کول ایچ سی بند کړی دی.
په دې پرلت کې د فټاو د بلوچستان نه تعلق لرونکي په درجنو سټوډنټس ګډون کوي. سټوډنټس د هایر ایجوکیشن کمیشن مخکې ځانونو ته خیمه لګولې دي او په هغه خیمه کې دوی شپه ورځ ناست وی. په دې اړه یو کس مشال ریډیو ته وویل چې زمونږه جایز مطالبات تی خو څوک پی غور نه کوي. د وویل
زمانو مدنان علی دے او د باجول د سیمې سره می تعلق دے او زمون مطالبه ډیره ساده مطالبه ده. یو پوینټ ایجنډا مو راو پړی دا چې د ایچ سی انډیجنس سکالرشپ فار انډر ګریجویټ سټوډنټ اف فاټا ان بلوچستان چې دا دی جلد از جلد ریسټور کړی شي ترکی چې زمونږه تعلیمی سال د ضایع کېدو نه بچي.
د یادونه وړ دی چې د فاټا او د بلوچستان د سټوډنټس لپاره د غسکیم په کال 2009 کې راوړې شوی و چې مقصد دی د فاټا او د بلوچستان په سټوډنټس کې تعلیم خوراولو. او یو ځل دغه د سکالرشپ سکیم په کال 2015 کې حکومت د ختمولو فیصله کړې وه خو د سټوډنټس د احتجاجونو په وجه باندې هغه فیصله واپس واخیستل شوه او په دغه شان دغه سکیم د ختمولو کوشش په کال 2018 کې هم وشو. خو په دې باندې د ملي پښتونخوا عوامي پارټۍ یو مشر عثمان کاکړ په سینټ کې قرارداد پیش کړی و چې په هغه وخت کې په متفق سره دا قرارداد پاس شو او حکومت نه دا غوښتنه وشوله چې د سکالرشپ سکیم دا جاری وساتل شي. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو اوري. په تورخم کې د دروازې دواړو غاړو ته ولاړ افغانان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفر پر مهال د ډیر زیات کړاوونو سره مخ کیږي. دوی وایي د دې باوجود چې اسنادونه ورسره وي او ویزې هم لري خو د تورخم په دروازه د تګ راتګ پر مهال ډیر اوږد انتظار ته اړ باسل کیږي او حتی چې چارواکي د بیمارانو، ماشومانو، زړو او ښځو خاطر هم نه کوي. خو بل پلو په تورخم کې ځایي چارواکي بیا وایي د قانوني پروسیجر د عملی کولو او د کرونا د مخنیوي په خاطر خلک د ځنډ سره مخ کیږي. دوی وایي هڅه کوي چې په تورخم کې عمله زیاته کړي چې ورسره د خلکو ستونزه به هواره شي. د مشال ویډیو خبریال فرهاد شینواره تورخم ته ورغلی وو او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
افغان وګړي وایي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هر ورځ په زرګونه ولسی وګړي، ناروغان، مېرمنې او ماشومان په تورخم دروازه کې جمع کیږي، غواړي پاکستان ته واوړي. خو په تورخم د مختلفو سفري محدودیتونو له وجې نشي کولای چې په اسانه پاکستان ته داخل شي او د زیات رش او د امیګریشن عملې د کمښت له امله ډېرو کمو کسانو ته په تورخم دروازه پاکستان ته دا وړېدو موقع کول کیږي. دوی وای په تورخم کې د پاکستانی امیګریشن د کورونا د کنټرول او سار د ډلو او یوش مر نورو تلاشیو نه تیرېدو لامل لوی کتارونه جوړ شوی وي او په تنګو کوڅو کې خلک انتظار وباسي او خپل نمبر ته شپې سبا کوي. د افغانستان حاجی شاغازی چې ناروغ دی په پیښور کې یو روغتون ته راغلی وو او علاج نه پس بیرته افغانستان ته ستنېږي. مشال ریډیو سره خپل مشکلات صدا سے شریک کړل.
نو بس دا سیدا چې بس ډیر خلک تنگ دي. د صبحی نه چې د شپږو بجو نه پرون غدریدلی خلک، نو ماسوتن په ونی می بجې راوته د خلک چې صبحی په شپږ بجې دوه وخته غدریدلی. او بس دا مشکل دی چې خلک ډیر بازار دي، ځکه دغه کې پېښپاره شي په مریضانو باندې پاغه
ځنې. نورو افغان وګړو هم را سره د تورخم په موجوده صورتحال خبرې وکړې.
نوم جمال الدین، کابل نه راغلو، دلته هم دوایي وکړه، بیرته ځو. ولا رش ډیر دی، نو چې لګاسانی دونه رش ده. یو سړی چې سبایی وي 15 بجې دریږي، الا یو بجه وځي.
نوم یې آدم خان دی. تورخم کې مشکلات ډیر زیات دي. پوه شو یا مخته دې مخته پوه شي خل را واوړي. د پوه شو خبره دې مخته راجانه والا چې کورونا په نامه ټیسټونه کوي او د خلکو غوبل جوړ کړی. پوه شي خلکو نامه کې پاسپورټونه ورک شول. پوه شولې ډیر زیات مشکلات په افغانستان کې دي. خو څوک غوټه ځان سره نشي راوړلې. اصل مشکلات ویزو مشکلات دي، ډیر زیات مشکلات دي. زه به تاسو کوم مشکل ویم. پوه شولې
یو ټیکسي ډرایور عرفان الله وایي چې دوی به د تورخم او پیښور ترمنځ افغان سورلۍ وړي راوړي، خو چې کله نه هلته سختي شروع شوي نو د دوی کار ورسره
مطلب نرمی راشی انشاءاللہ داسی کاروزگار بیرتا روان شی بحال بشی.
د لنڈ کوتل ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر اشرف الدین مشال ریڈیو تا پیورا لگلی پیغام کی ویلی چه هلتا د 2018 سمنا د پولی سمبالولو پالیسی لاندی د پاسپورت و ویزه شرط لازمی شوای او اوس په دې ورستو کې افغان زدکونکو ایمرجنسی ناروغانو لوبغاړو ته وفاقي حکومت لخوا اسانی پیدا شوی او یو ناروغ تن سره یوازې یو تن په تذکره باندې هم راتلی شي او د سوار لسو کالو نه کم عمر ماشومانو ته هم اجازه ورکړل شوی چې خپل مور پلار سره پرې د بغیر پاسپورت او ویزه سفر وکړي. خو موږ دومره کړي چې وفاقي ادارې افایې نمو په تورخم کې د عملی زیاتولو غوښتنه کړې. د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې پخوا به په تورخم د ورځې څه باندې 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس دغه شمېره ډېره راکمه شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوري. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر پرون په اسلام آباد کې ایوي خبری غونډې ته په وینا کې ویل حکومت د فلمی سند د بیا راجوندی کولو لپاره نوي اقدامات کوي. فواد چودھری ویل د فلمونو لپاره یې نوې پالیسی جوړه کړې ده چې ورسره به د زوال ښکار دا سند یو واری بیا سر راپورته کړي. په پاکستان کې دا مهال خال خال د پښتو او اردو فلمونه جوړیږي او په ټول ملک کې یوازې 15 سینماګانې فعالې دي. د پښتو فلمونو دوو ډایرکټرانو مشال ویډیو ته وویل که حکومت رښتیا هم دا سند له ډوبېدو وژغوري نو له دې سره به د هغوی بندې بیړۍ روانې شي او کار به یې وځلیږي. له اسلام آباده سراج زهیر رپورټ راکوي.
د دسمبر په 22 په اسلام آباد کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په خبری کانفرنس کې ویلي چې حکومت یې په دې هیواد کې د فلمی صنعت د بحالۍ لپاره پالیسی جوړه کړې او اوس په فلمونو جوړولو کې حکومت د فلم جوړونکو سره مرستې کوي او مراد به ورکوي او ټیکسونه به ترې هم کم اخلي. د نوموړي په خبر د اویایمې په لسیزه کې پاکستان په نړۍ کې دریم د غوره او معیاري فلمونو جوړونکي ملک وو، خو وروسته بیا د پاکستان فلمی صنعت د زوال سره مخشو. د فواد چودھری په خبر دوی به در روان کال نه په غوره فلم او ډراما جوړولو او په خمو سکی به د کامی ایوارډ ورکول یو وار بیا پیل کړي.
هم نه نئی فلم پالیسی جو ہے وہ مکمل کر لی ہے، اس کے تحت ہم نے
دی وای مونږ نه وی فلم پالیسی بشپړه کړي او د هغه ترلان دی مونږ فلم ته ډیر مراد ورکو، نو د ټولو نوړان دی مونږ د فلم ډرامي او موسیقي لپاره کامی ایوارډ بحال وو او راتلونکي کال نه به مونږ 22 ایوارډونه په فلم خ پاکستانی موسیقار تا او غور فلمی اداکار تا ورکبو. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت یوازې په پاکستان کې د پښتو فلمونه جوړیږي او په تیر لوی اختر کې یوازې د پښتو دوه فلمونه جوړ شوي وو. د پښتو فلمونو اداکاران او ډایرکټران وایي د فلمی صنعت د بحالۍ لپاره د حکومت دا ډیر ښه ګام دی، خو باید چې دا عملي کړی شي. د پښتو فلمونو اداکار او ډایرکټر منتظم شاه مشال ریډیو ته وایي
زمونږ وزیر صاحب دا یو ښه ګام دی او نور حکومتونو چرته کې تاسیس سلسله نه وکړي او دا په لومړي ځل د دې کمیونټي د پاله هم داسې یو ښه قدم یا داسې ښه ګامونه لګیا دی پورته کوي. نو امید لرم چې را روان وخت کې به په دې طریقه سره فلم انډستری چې کوم ده نو دا به یو ځل بیا خوشي او پرمختګ طرف ته بلاړ شي.
د پښتو فلمونو ډایرکټر او پروډوسر ملک اسیف الله مشال ریډیو ته وی که حکومت په رښتیا دا پالیسی عملی کړي نو د فلمی صنعت سره د تړلو خلکو سره سره به د دین نه د پاکستان اقتصاد ته هم ګټه ورسی.
نو په خیال کې څومره حکومتونه راغلي دي کم چې خجور د اردو فلمونو د پنجابي فلمونو هغه وخت کې حکومتونو چې واجی کړي دي وزیران منتخب کړي دي او دا وزیران راغلي دي او ساده کی خدمت یې عمل نه ده کړی اوس راغلي دي دا
د یادونې د پاویایم لسیزه کې په پاکستان کې ټولې دیار لسوه سینما غانې وي او یوازې د شپېتو نه بربه د پښتو فلمونه په یو کال کې جوړېدل خرور د فلمونو جوړېدل راکم شو او سینما غانې هم په تجارتي پلازو او مارکیټونو کې بدلې شوې او د پاکستان د شماریاتو ادارې د وینا تر مخه دا وخت په ټول پاکستان کې 15 سینما غانې پاتې دي.
اوریدونکو د سراج ظهیر رپورٹ مو اوریدو هم دې سره د لومبۍ نمایي رپورټونه پای ته ورسېدل. ګلیاس په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړي.
د پولیسان په ژوب کې د سلورو نامعلومه کسانو مړی نن خاورو ته وسپارل شو. د ژوب تحصیلدار عبدالسلام موسی خیل نن مشال لوټی ویل چې د چهارشنبه په ورځ د ژوب څخه 20 کیلومتره د سرکچ په غرنۍ سیمه کې د افغانستان په لور څنګه قمر الدین سړک ته چیرمه یو شپانه د یو کس مړی لیدلې او بیا د کلی خلکو ته اطلاع ورکړه. د کلی خلکو د ژوب انتظامی چارواکي خبر کړ او کله چې لیویز هلته ورسېدل نو د دریو نورو کسانو مړی هم وموندل. مقامي انتظامی او امنیتي ادارو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. په پیښور کې د پولیسو یو سرتیر د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د پیښور د پولیسو لخوا نن په خبرو شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا پیښه په سربند سیمه کې مخته راغلی ده. د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر چارواکو پرون د یو خبرتیا په خبرولو سره د پښتون اشغورن غورزنګ د مشر پر ورتګ بندیز لګولې دي. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر چارواکو په یو نوټیفیکیشن کې ویل چې منظور پښتین ته په دغه سیمه کې لارن ته د وینا کولو اجازه نه ده ورکړل شوی. د کبدي ضلعو او بلوچستان د کوونکو پرون په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. په ګڼ شمیر کې د غزده کوونکو د دسمبر 2 راسي په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو د ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاجي خیمې لګولې دي. چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبر پښتونخوا وزیر اعلی او پاکستان وزیر اعظم په دې وروستیو بلدیاتي انتخاباتو خبري کړي. راپورونه وايي عمران خان د محمود خان نه پرون دا وضاحت وکړي چې د دسمبر پر 19 په بلدیاتي انتخاباتو کې تحریک انصاف ولی ډیره سوکۍ ونه ګټلې. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلوان خبرداري ورکړي چې د ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بحالۍ لپاره رواني سفارتي هلی ځلې ممکنه ده په ونیو کې دننه پای ته ورسیږي. نوموړي پرون اسرائیلو ته د سفر پر مهال خبرالن ته ویل واشنگتن او ملګرو یې فردي خبرې کړې چې له ایران سره د جمهوري سفارتکارۍ لپاره باید چوکاټ راکړي. امریکا اندېښنه ښکاره کړې چې ایران سره د اټومي وسلو د جوړولو لپاره وخت نه منلو تر حده کم پاتې دی. تهران دا خبرداری ردوي چې ګواکې هغوی اټومي وسلې جوړوي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګولایاز درته وړاندې کړل. اوریدونکو د ژمنې سره سم وس وخت شوه دی د مشال ترنا لاندې د دې پروګرام کوربا ګولایاز دی. دا پروګرام تاسو پرون نیخ په نیخ اوریدل نن د ته په تکراری باندې وړاندې کوو.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې زستا سو کوربا ګل ایازم خدمتونکو څخه تاسو معلومه ده چې د خیبر پختونخوا په 1900 ضلعو کې د دسمبر پر 19 بلدیاتي انتخابات ترسره شول. دا نننې موضوع ده. په دې انتخاباتو کې کوم وګورو نو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو سره سم جمعیت العلماء اسلام فی په صوبه کې د تحصیلونو پر کچه تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دې ترڅنګ په دویم نمبر باندې واکمن تحریک انصاف ګوند دی او په دریم نمبر باندې عوامي نشتل ګوند دی. تاسو به د مشال اډیو په خبرونه کې دا اوریدلی وي چې د په بلدیاتي انتخاباتو کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. دغه عوامل څو خو یو خبره چې لپامه غورځېدلې ده هغه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې عوامي نشتل ګوند چې ډېرې مودې راځي په اپوزیشن کې کردار لوبولې دي هغه په دې انتخاباتو کې په لوی سوکو مالک موږ ګورو نو شپږ د تحصیلونو په کچه باندې دا سوکې یې تر لاسه کړې دي. د دې وجوهات څه دي چې د عوامي نشتل ګوند آیا د خپل نتیجو نه څومره مطمئن دي؟ په دې اړه د عوامي نشتل ګوند استازو سره هم خبرې کوو. مثلا په دې پروګرام کې به د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلیمانی غړی او د عوامي نشتلګون د صوبایي جنرال سیکرټر سردار حسین بابک به ملمه بي اغرا سره د ټلیفون په کرخه دي. سردار بابک صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وای. بابک صاحب سره موږ رابطه کوو خو هغه چې څنګه رابطه وشي نو هغه سره به خبرې کوو. خو را سره زموږ مشال رادیو همکار خالد خان هم را سره په دې پروګرام کې ملمه دي. او خالد خان تاسو هم په پروګرام کې هرکلی وای. ډیر مننه خالد خان. لومړی پوښتنه دا ده کلک په نظر واچو په دې نتیجو باندې بلدیاتي انتخاباتو په نتیجو باندې نو تاسو څنګه ګوري د غیر حتمی او غیر رسمي نتیجو ته؟
بالکل څنګه چې تاسو په پیل کې هم وویل په جمعیت العلماء اسلام په خیبر پختونخوا دغه اول څه جلو کې بریالي منتظر د ټول نزيات دي چوکې ګټلي تحصیل پاتې وکه بیا وګورو نو بیا لکه دی په دغه تاکونو کې مخالف ګوندونه کاغه جمعیت العلماء اسلام او عوامي نیشنل پارټي وا پاکستان پیپل پارټي وا یا پاکستان مسلم لیگ نواز نو دی سیټ ایڈجسٹمنٹ یا الائنس نو کړی دی د یو بل مخالف ولاړو او دی بیا لکه په دلو دلو جلو کې دی لکه یو طرف ته واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره مقابله کړی نو بل خوا دې پخپلو کې هم مقابلو نو د دې هغه اوټک وګورو تقسیم شوی دی لکه په پیښور په څه تک وګورو د میر لپاره لکه د ټول نزیات چوکې او اوټونه چې رای کې هغه اکري جمعیت العلماء اسلام خو بیا وپسې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي نیشنل پارټي او دغه سي د پاکستان پیپلز پارټي کندید ارباب زرک هم دا کړی دی په مجموعي توګه وګورو نو دی بیا مخالف ګوندونو اوټونه هغه شي خو بریالي نه ترلاسه کړی نو دا دی یو لوی وجه چې دی په خپل کې هم متفق نو په کار خدا و دی لکه کوم احتجاجي نه کول یا کوم حکومت په دې دی چې کوم موومنت شروع کړی دی نو په کار دا و چې په دې په دغه تاکونو کې هم یو
تاسو په وینا باندې چې اپوزیشن ګوندونه چې څنګه حکومت زد یو تحریک شروع کړی دی نو هغه شانې په انتخاباتو کې دی مخې ته رانغله. موږ سره د عوامي نشتل ګوند صوبای جنرال سیکرټر سردار حسین بابک صاحب هم ملمه دي. بابک صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وای.
مهرباني ډیره شکریہ.
ډیره مننه تاسو نه چې وخت مو وستلو. بابک صاحب نتیجو ته څنګه ګورئ؟ تاسو عوامي نشتل ګوند څومره مطمئن یې د دې نتیجو نه؟ ځکه تاسو په خبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوند یې او په تاسو په دریم نمبر باندې په دې غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه.
بالکل دلته خو زمنګا عوامي نیشنل پارټي کومه وګورو تاسو هم لیدو چې ډېر په یو ډېر منظم او یو ډېر موثر انداز کې زمنګا امیدوارانو تنظیمونو کارکونانو برخه واغستاو د پارټي بیانیا ګراس روټ لیول ته ورسېدا. ښه ډېر ښه کمپین شو ډېر ښه انتخابي مهمو چلېدو او تقریبا ریزلټ هم ډېر حوصله افزار راغې. دا بیا ستاسو چې کوم طرف ته اشاره ده دا زمونږ د دې خاورې بیا لګا یو تاریخي بدقسمتي پاتې شي چې کله د الیکشن دا وخت راشي نو داسې یو پینتر چلیږي بیا په مختلفو وختونو کې په مختلفو شکلونو کې. دی وعلیکم مونږ وګورو اسې هم زمونږ په دې خطه باندې د افغانستان چې کوم صورت حالي هغه په اثرات راځي نو هغه اثرات هم دلته اوس ښکاري. دویم وجه چې زه ورته ګورم هغه دا ده چې دا زمونږ د خاوره باندې چې سوره د دینی مدرسې دي د دې دینی مدرسو استادانو صاحبانو محترمو او بیا طالب علمانو خو ټول عمر لکه مثال جمعیت العلماء اسلام سره دغه سپورټ وی خو دغه سپورټ به داسې ښکارنو او ډېر ښکار بنو ځکه چې داسې موقع نه وراغلی چې لکه په لاندې سطح باندې هم خلک په انتخابي مخو باندې الیکشنو کې نه دیل انتخاباتو سره دا لګمنګ ولیدل چې د مدرسو استادان صاحبان محترم هغه امیدواران او بیا طالب علمان چې دغه مدرسو
نه وي ولکه بابک صاحب ستاسو خپل پلویان بیا څه شو لکه تاسو خو د مدرسو دغه خبره کوي خو ستاسو پلویان خوشته کړ هغه ورکران
زمانونه زما خبره کمپلیټ کړم بیا آسان شي کنه. او زه دا ویل غواړم چې جمعیت تک لگ مثال سپورٹ ملاو شو دے بوسٹ ملاو شو دے دا دو وجہ ډیره زیات ښکارا دي لکه مونږ بلید چې لکه استادانو صاحبانو د مدرسو داسې جنازه کې خپل خبره کړي یا داسې ختم القرآن کې خپل خبره کړي خو په مذهبي مقاماتو کې خپل خبره کړي. موږ اولین دلولي د چون سره خو امیدواران شو او بیا غي سیاسي عمل ترالو بیا زمون په معاشره کې خو ظاهره خبره ده امام لا استاد لا طالب علم لا داسې هم خلک احترام ورکوي احترام یې ډېر زیات کوي. دا د چې دا موږ ولیدل چې دغه میدان ته را کوزیدو سره دغه ووټ بینک په دې شکل باندې اضافه زما په نظر کې راځي او دې ته ډېر په نظر ګورم دا چې سیاسي عمل چې کوم دی سیاسي عمل تر حده پورې چې لکه د انتخابي یا سیاسي عمل کې مدرسې د استادانو هم دلچسپي واغستا طالب علمانو هم دلچسپي واغستا نو د سیاست لپاره په مجموعي توګه باندې دا یو ګټه ده. خو کومه ورته وګورو چې دا په کوم طرف باندې لکه اوس دا ووټر چې یا ووټ چې دغه کې اضافه وشو دغه لنچو کې سسټین ساتل دته چې بل طرف ته کومه وګورو د دې ځینی مقامات لپاره پښتانه احترام په یو وجه لري هغه دا چې دا د دین مرکزونه لکه د دې دینی مرکزونو استادان صاحبان هم مثال سیاسي عمل کې ډېر په کولاو توګه دا چې په کوم شکل دی ظاهر خبره دي کې به دغه دغه کار ته هم دا کار به متاثر کی یعنی کې یو طرف ته موږ ګورو چې په دې عمل کې په دې وجه باندې خپل ووټ بینک کې اضافه وکړه خو بل طرف ته ته وګوري نو عام ولس کې دی عام ولس کې دی هغه دی تا د دینی مشرانو په نظر ګوري اوس خو چون چې دی
بابک صاحب تاسو خبر بالکل په خپل ځای باندې بالکل سم ده چې تاسو وایي چې سیمایز اثرات هم دي او نور غهم دي خو که به موږ ګورو په مستقیم ډول معنی جمعیت علماء اسلام د پی ڈی ایم مشرکی مولانا فضل الرحمن او سپتمبر 2000 کال رئیس پاغه خپل هغه ته دوام ورکړی د اپوزیشن د لیډ دغه په اتحاد په هغه کې خو تاسو ته هغه اتحاد نه وتلی او بیا هغه سیاسي هغه اړخ ته کوم ګورو نو تاسو بیا هغه هلې ځلې څنګه وي هغه نه تاسو مطمئن وای
ډېر زیات خې ډېر زیات خې سیاسي جماعتونه بالکل په فیصلو کې ازادي عوامي نشتل پارٹی سیاسي جماعت ته کوم په یو موقع تسوجوهات دی یو اتحاد نه وتیو نو موږ سیاسي خلک یو سیاسي خلک یو من د خبرو دروازې نه بد نه بدلو من سیاسي خلک یو من د یوازې د پرواز په دې شکل
نو امکان شته چې تاسو به بیرته د اتحاد ستانه شئ
او ایزم ایزم اور زه خبره کوم نه بیا تاسو خبره نیمګړي کې پرې دی د خبرې مقصد بل بل طرف ته ځی کنه
نو سوال راپورته کیږي زه دا وایم
نو زه تاسو جواب در کوم کنه نو زه دا سوال جواب در کوم
سمه ده
سیاسي عمل چې دی په دې کې بخولا جمهوریت بالا مضبوطی کی ټول سیاسی جماعتونو سیاسی رویه خپلای نو منګه عوامي نشتل پارٹی سیاسی رویه خپلو روان وخت کې منګه اتحاد کې شاملې کو یا منګه اتحاد کې اتحاد کې نه شاملې کو دا زمنګ د پټای آئینی ادارې موجوده زمنګ په پاغه کې دا پاس کو خو اصولي تور باندې عوامي نشتل پارٹی کې دا سیاسی جماعت ته زمنګ رویه زمنګ طریقې دا بېخي سیاسي دي زمونږ د کارکونکو ته پوسو کې بالکل زمونږ د خیالي ځلې شي دي ډېر خريزات راغلي دي باید دا چې موږ تحصیل ناظم نه ګټلې خلان دي د چرمنان ګټلې دي ممبرانو ګټلې دي په ډېر تعداد ګټلې دي نو دا لکه ډېر ځاتا څو په خور کې ووټ کې وګوري چې موږ سره اضافه کړی دا هر ځل لکه عوامي نشتل پارٹی په خپل ووټ بینک کې اضافه کړی دا غي وجه دا چې عوامي نشتل پارٹی د یوې ډېرې مضبوطي تاریخي اصولي فیصلی سره روانه ده
صحیح ده
نو دا چې کوم اثرات ما بیان کړ چې هغه اثرات بیا په نتایجو اثر انداز کیږي نو نتایج بیا ظاهر خبره په دې الیکشن کې مخکې رستو کیږي
مخکې رستو کیږي جی
ای زه هول اجي
بابک صاحب ما دا اصل کې بحث هم ده کنه دا موږ سره دوه ملمانه نورم دي خالد خان دی له پیښور د مشال لړیز موږ همکار دي او را سره د ډان نیوز بیرو چیف په پیښور کې علي اکبر خان هم را سره اوس ملمه شو دي دوه هم په دې بحث کې راګډو ما علي اکبر د بابک صاحب خبره تاسو ووریدلې لګی شانی څنګه ګوري تاسو دې نتیجو ته او آیا تاسو څه فکر کوئ چې عوامي نشتل ګوند په دې انتخاباتو کې هغه نتایج زکه چې بابک صاحب په خبره د خپل د نتیجو نه ډیر زیات مطمئن دي
کولایز هغه انګریزي کې ومتل دی وی ناٹ بیڈ او مونږ خو چې مطلب سمرا لا کوړتا ګورو بابک سے پخپل زمانے دی خبر صحیح تھی لگا کو سزینو کہ اگوی مطلب میئر شپ یا مطلب ہے چیئرمین نہ گٹلی اور ریوائیول دا پارٹی مطلب ہے چے شوید ہے اٹھنو کے اضافہ ہم شوید ہے او س زمون پر نظر چے کم زینو کی کمی ہے لگا شوید نو آغا بس شیر کا مطلب سا او آغا دا چیرہ یو ہو احمد ولی خان صرف دا پارٹی والا شوید ہے نو دا آغم مطلب ہے چے زما خیال لے والا نئے دل لے چے بدمرا غٹا پیمانہ بان ایک سرسائز دا انتخابات ہو شو آغی نمخ کی لوکل بارٹ دا کشو فاٹا ہو دے زینو کی ہو دا یو گٹ انتخابات ہو دا داغا نو لگ بندی داغا مطلب ہے چی آغا مرغٹ تجربہ نشتا سمرا جمخ کی داغوی دا والد سے بس پندیار خانوا دا پارٹی دا دوی ترمنزا سلگی لگی فاصلی شتا دے دا کارکنانو ترمنزا نو دا یو ایشو بل منگ چی کم پی خوار کی چی منگا ہو گرو یا مردان منگا ہو گرو نو ٹھیک دا پی خوار کی مطلب ہے چی دا این پی کم امیدوار چی واغا بڑی رسوڑی پارٹی سر مطلب ہے دیر داغا لکاڑی کی نور امیدوار مقابلہ منگا نمنگ تلک واندے مطلب ہے چی کوچرے بل ددوی صحیح امیدوار دے کے دے شی جی دا ریزلٹ دا گنا نور ہم راغلے خرا گلے وے او دا گے سے وجوہات دی زکہ چ مطلب ہے اخری اوراز کے دا سے زکی سوچ وجہ دا پارٹی دا انتخابات پر جماعتی بنیادوں نو باندھ شنو بیا دا پارٹو تو وقت میں داون شو او زینی ٹکٹوں چ کم دین بس آغا آغسان مشاورت چلے پیون شو بلے او خبر چ منگا دے تا گورو لگا دا ہمنگا او خپل جانی دا من گنل چر تحریک انصاف تو ہم دمرا جھٹکے رسی زکہ جی حالات ډیر سخت دي خلکو مطلب ستونزې دي او بنیادی ستونزې دي لکه مطلب د وړو شولا د بیزدې شولا د گی شوا نو دا موږ ټولو ګڼل چې مطلب دومره غټې جھټکې به دوی ته رسي خو د جی یو آی به په یوازې مطلب دومره غټ دوی له مطلب چې جھټکې ورکې نو دا یو حیران کو نه خبره زموږ لپاره او دا غي وجوهات چې موږ وګو ګلیاز نو مطلب هغه هم دغه موږ ته راضي په مخه باندې چې موږ سره خوا کې ډېر غټ بدلون راغی افغانستان صورتحال ډیر زیات مطلب اثر انداز کیږي او علاوه چکم دینا علاوه دا خبر هم مطلب زما ترغو کو شو دا خبر هم تا ډیر خدا پورې صحیح را د جی وای یو خو دغه اثرات چې هغه ته مذهبي اوټ لگا هغه اثرات وشو او دغه وجه دا چې موږ دغه بدلون نه پاست چې موږ مطلب جمعتون ته زو د جمعې منځونو نه اکثر موږ مطلب دا په دعا کې دا خبر اورو چې الله د کلی اخوا مطلب بره ورک نو دا سیزن یو کمپین ہوئی کنا
بالکل دې دې خبرې ته دا اشاره هم وکړه بابک صاحب ډیر تفصیلی خبره په دې باندې وکړه خالد خان تاسو د بابک صاحب خبره هم باوریدله د علي اکبر دریز هم را لې چې ډیر بد نو دا و منیسټر ګوند لپاره نو څنګه ګوري آیا سیمایز اثرات په خپل ځای باندې خو وکمن تیر کې انصاف ګوند وګورو نو هغه تر ټولو مخ کې دی په سیمایز حالات دین او پاغه کې خو ډیر مخ کې کیږي دا بیا غوی شکست ولی به داسې هغه
ډیر مننه بالکل ما د بابک صاحب خبره مورې دې علي اکبر صاحب خبره مورې دې فقط ګورو پاتې او جدي سره ماشا سلامان دې دا د الیکشن ته د مخکې نه تیارو لکه کو ګورو حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف ډیر شم نومبر پورې هغه کنفیوژن کې و هغه دغه کدیا دغه کیس اول په پېښور های کورټ کې راکو بیا په سپریم کورټ کې هغه هم دغه بل دریز اونو د اصلو کم چې دغه خبره و نو هغه ذهني طور تیار نو کو بیا هم هغه د اکرمي چوکې ته ځکه نو کاغه ته ګورو هغه په هر چوکې د تحصیل چوکې باندې کاندید وګرول لکه شپږ تحصیل کونسل چوکې وي او په هر چوکې باندې خپل غړ وګرول نو خامخا دغه نشمېره راتله خو بیا کدا ومني چې پاتې ته وګورو به هم سم نو وګرول شپږ پنځو زمانه معلومات سرمخه دي خپل کاندیدان وګرول چې باغې کې صرف دي شپږ ستونه یا چوکې تحصیل په لیول وګټلې خو بیا د بابک صاحب دغه خبره چې دي ګراسروت لیول ته ورسېده نو قانون پرون دغه یو خپل سټیټمنټ جاری کړو چې موږ
خپل ورکر بیا فعال کو بیا مرا پاسولو او بل کو ګورو دی تا بیا دا سوند مې چې په ډیر اسماعیل خان کې د دی یو کاندید د الیکشن
عمر خطاب شیرانی
وو وجل شو عمر خطاب شیرانی دا چې په باجول کې هم پځي باندې ځان مرګ بری دی شو د عوامي شل پټه په یو غاډي باندې نو دا سيزونه هم وی خو په بیا ورانو ګورو په خپل پښتونخوا کې چې دا کوم ضلعو کې ټاکنې شوې نو د دی دغه هیڅ ایکسکیوز نشي کولی باندې نشي کولی چې ګنې دی اوټر نو راغلی یا د دی کاندید دغه نو راغلی لکه یو خبره چې اکبرو کا په پیښور پسې تعالی کې مونږ راځو نو د دی کاندید اغم را پاپولر نو لکه یو عام کس او د ټیټه د پټه خبر کړو خو دې سره په پیښور کې ډیر خصه کاندیدانو لکه څنګه چې د جمعیت اسلام سره د غلام علي د دوی په شکل کې نو دوی سره هم نو د کاندید د امیدوار هم هغه پکې ډېر زیات برخه وی لکه په مردان کې نعمت الله مایار وګورو هغه یو ډېر سترنګ کاندیدیت او هغه ته وجه دی ډېر په اسانه باندې غټل لکه په نوخار کې وګورو مګر هیڅ یو څه ګټل نو هغه هم په 2-3 اوټونو باندې د میاسیار حسین په حلقه کې دی ګټل بل دا به وایم چې په حکومتي ګوند ته د اجازه نو لکه وزیرانو ته دا اجازه نو چې په کمپین کې نه پنی غبره خوالي خو د دې په مقابله کې میاسیار حسین امل ولی خان یا کم کسان چې د نېشنل یا د صوبایي سمبلی غړي نو هغه خو په کلومت دغه کمپین کې برخه غشتل شو خو دې هغه شان کمپین د خپل کاندیدانو لپاره
ونکړي شو بابک صاحب ته راځم همدا پښتنه د دوی مخې ته اقدام بابک صاحب تاسو د خالد خان خبري واوریدل د واکمن تریک انصاف ګوند او په دې رسو کې موږ ګورو وزیر اعظم عمران خان هم بیلی چې دا غوي د کاندیدانو په سلیکټ کولو کې یاغي کې هغه هغه رنگ بریا نشو ځکه دوی بیلات وکړو آیا چې خالد خان کوم طرف ته اشاره کوي نو د دې څومره ستاسو په نظر باندې غوډه چې تاسو هغه رنگ کاندیدان مخې ته را نه وستل
نه زمانی خیال بالکل پارلماني بوري کې د شي د خبرې امکان وی چې باري راکې کاندیدټ مضبوط نو ظاهر خبر راچی په دې کې کاندیدټ مضبوط نه چې پاتې وسر ټول وډاړی او نتیجو کې 19-20 خو ضرور راځي دا ستاسو اتفاق کو او دا امکان هم وی خو زمون کو چون یو پارٹی دا سیاسي پارٹی دا د سلوکالو پارٹی دا عمران خان چې په دا خبره کوي چې زمون نو امیدواران کمزوري مې زما خیال دا چې عمران خان بیا د خپل منشور نتی کې ځکه چې هغه هو تحریک انصاف خبره کوي او هغه خدا خبره کوي چې دا وټ د بلې د زمانو یې خیال چې دغه دا منشور کله بدل شي چې اوس امیدواران دغه لپاره اهم شو دغه لپاره هم امیدواران اهم نو باقی پاتې زمون خبره شو بالکل دا یو خبره چې وختي خبرې ډېرې شوې
جی
تاسو پکې بیا بیا سوالونه هم کول نو دا هم یو سر دی په منګه چې کله انتخابات راځي او عوامي شل پاتې ټیمپو جوړ کړي تاسو په خپل سوچ وکړي یو صوبایي مشر یا یو امیدوار هغه شهید شي په ټول صوبه کې ظاهر خبره یو خفګان خور شي یو غوسه خور شي او چې سهار لې الیکشن یا باجول کې عملو شي دا ما د اثرات خبره چې وختي کوله دا خبره پکې پاتې و
او دا ډیرو کې چې کم کاندید وژل شوی و
دا 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 معنا نه لري بالکل وقتی طور باندې خو نتایج چې سره له سره نه لو خدا سیاست چې دی دا بیا سستین ساتل دا جاری ساتل دا به تر هغه پورې چې تاسو پورې پورترانو کې د دې خطې په خلکو کې دا شعور نه راغلی چې دا انتخابي عمل چي دی یا دا سیاسي عمل چي دی دا په دې خاوره کې په بنیادی توګه د امن د پاره د امن د پاره لکه چې د امن نه بغیر نه ترکشته
صحیح
د امن نه بغیر نه جمهوریت کېدې شي د امن نه بغیر نه ژوند کېدې شي نو خلک په دې خبره پوهه دي خو بل طرف تک موږ وګورو په سرکاري توګه باندې دا وخت چې ما دا د پینترو دا خبره وکړه ظاهره خبره ده تاسو په خپل سوچو کوي په خپل تاسو سوچو کوي چې د دې خطې را روان صورتحال صورت یا سیاسي صورتحال یا چې کوم نقشه ده دغه نقشه د دې خطې لپاره سوره کامیاب ده ګټوره ده په دې شکل چې دغه با د دې خاورې په ژوند کې په اولس په ژوند کې سوره بدلون راوړي لکه چې د امن خبره سو کوي یا د امن لپاره سو ناره پورته کوي یا د امن مرسته کوي نو هغه خلکو ته سوره انکرجمنت ملالي کی یا د دې خلاف پدبی دبی الفاظو کې یا په غیر مخصوص اندازو کې سوره یو عملیات کیږي چې دغه په وجبانې دغه په نتایجو باندې اثر پریوزی دا په سیاست باندې خو زمونږ اثر تک پرې نه وته چې مونږ ووټ بینک سی واکو
صحیح
ده لاند ګراوند روټ لیل باندې ممبران ډیرو ګټل مونږ خپل بیانې خلکو ته ورسوله د کمپین په والا مونږ چې تر سره هدا پوره کېدې شه مونږ خپل کمپین کړې دې او خپل کمپین مونږ په هر شکل باندې جاری ساتل شي او کمې بشي ضرورت لې شي څنګه چې 25 دسمبر باندې فیصله وشو او پورا ول اسره دې پورا سو کېم شپاله اسره دې مثال خبره ده کنه
صحیح ده
ځکه چې سپریم کورټ فیصله نو کړې نو باید د بازار ته انتخابي مهم کېدې نشو په دې لګورځو کې بیا ټولې شوبې تر رسیدل دا حقیقت دار چې دغه هم یو امتحان وو
صحیح بابک صاحب بالکل بابک صاحب ډیر ذاتو بخي بابک صاحب ډیر ذاتو بخي وخر سره بخي لند دي صرف 3 منټ دي را سره او زنه غواړم چې تاسو سره زکه پښتون ډیر زیات دي او دا بحث وختم لند دي نو دا بحث سره غوندو ما علي اکبر ته ورزم علي اکبر څنګه تاسو د بابک صاحب خبرې باور دي چې ډیر کومو ګور دا ومنشته ګوند یو تا تاریخ هم پاتې شي دي چې تر ټولو زیات کاندیدان او ورکران په خبر پختونخوا کې او بیچ کله د ترهګری کم لړې ونه پاغه وخت کې هم ډیر جات وژل شوی وو اوسنی نتایج او راتلونکو ولسو ضلعو کې بے پات انتخابات څنګه ګوري تاسو آی چې عوامي شل ګوند دا یو بابک صاحب دا یو ویل چې دوی د ګراس روټ ته لکه ټیټی کچې ته ورسېدل نو تاسو څنګه ګوري دي
بالکل ګل از د کې څه شک نشته ریوایول د پارت او شو خاص کر مطلب کمې لیبرل پارٹی چې زمو سره دی هغه عوامي نېشنل پارټي او پیپلز پارټي دا او ووټ هم او خپل چې دی هغه سیوا کو راتلونکو چې کومه پور لس ضلعو کې انتخابات دي
نو هغه
زیاتره مطلب هغه کومه هزارا ډیویژن وګورو هغه د پی ایم ایل ان زیر اثر زیات ښکاری دی نه علاوه مطلب ملکن ډیویژن کې تاسو پته چې وزیر اعلی حلقې دي نو د دې لپاره مطلب دا دوه سیاسي جماعتونه چې کم دي مونږ چې کم نظر لرو دوی له حکمت عملی په کار ده او زه دې ته مهران ما چې مطلب 5000 وټونه عوامي نېشنل پارټي امیدوار واخلي 5000 وټونه پیپلز پارټي والا امیدوار واخلي نو آیا دې نه مخکې دومره حکمت عملی نشو کېدای چې دوی په ځینو سیټونو باندې خپل مطلب چې ایڈجسٹمنٹ کړو او یو اتحاد کړو نو مخکې ډېر زیات دوی ته مطلب دا چې حکومت هم ډټ شوی دی او وسایل بنور هم استعمالیږي نو نېشنل پارټي پیپلز پارټي یا سیاسي جماعتونه چې کم دي هغه د حکمت عملی جوړول پکار دي او د یو مضبوط کمپاین سره سره چې ده هم هم پکار دي نو په دغه اصله کې چې ده نو د دوی بیا چې ده نو بره کې دي شي
خالد خان یو اخري منټ را سره دی تاسو څنګه ګوري راتونکو څنګه ګوري په دې ولسو اتلسو زلو کې کوم انتخابات وکيږي او د عوامي نېشنل پارټي تاسو هغه وری چې دوی دا یو دریځ چې دوی په لکه راتون کې هغه کې او د اپوزیشن د ګډ اپوزیشن سم کان هم شته کنه یو منټ تیر سره
زه نه غواړم چې دا شی بو شي ځکه چې دی وایي چې موږ خپل هغه سیاسي خبره یا بیانې رسول غواړو خو بیا څه ګور څنګه لیکبرم خبره کا په هزار ډیویژن ملکن ډیویژن یا په چترال یا په وزیرستان او رزو فورم کې چې کوم د تاکم کیږي نو البته بیا د عوامي سلطاته اثر ډیر کم دی او بیا لکه په خصوصي توګه په وزیرستان کې او بیا په فورم او په دغه تبادلې د لوګ کې باندې چې ډیر زیات چیلنج هم وي نو په کاله کې په ما چې کوم سیاسي عمل دی جمهوریت عمل دی دا ټول سیاسي ګوندونه جاري او ساتي خپل ورکر موبلایز کی روچت کې پدې کې
پدې کې
ټول برا سوال دی
ډېر مننه خالد خان سردار حسین بابک صاحب ډېر زیات مننه چې تاسو پروگرام کې وخت می سو په دې پروگرام کې برخه واخ ډېر زیات مننه تاسو نه علي اکبر خان تاسو نه هم ډېر زیات مننه چې وخت می وسلو او په دې پروگرام کې او خالد خان تاسو نه هم ډېر زیات مننه چې وخت می وسلو او د مشال تر رڼا نه پاس برخه واخ سره ممدي زي د مشال رادیو بحث رانغړو خپل خوربا ګلسته اجازه ورکړي خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخم شپږ بجو پورې دواب لري
دا مشال رادیو ده